السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړي شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمېر غړو د حق لزویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخه بندې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بیلټ وایي جربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتمبای والا دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویل د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې پټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یک شمې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان دا مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخ ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلې. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبريال د روسیې د توغندیز برید په پایله کې وژل شوی. لکه تر لږ شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبريالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دله شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دیر سکلان پاول دروف د وی د میل لپاره پاریس ته تللی او غوښتلی یو ورځ هلته پاتې شي چې پولیسو ونیو. په داسې حال کې چې دروف په فرانسا کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندي، د روسي سفارت د دغه روسي میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیا او فرانسې دوه ګونې تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د دې سات د خبری ټولګې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق لزویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق لزویت د نه سپارلو په خاطر د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړی. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
د په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅ هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لاري تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړي د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروسته واره هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حقوقو ځبت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پوره وړی دی. سږکال له مې میاشتې راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900,000 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حقوقو زیات په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونه ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوروړي هیوادونه خپل حقوقو زیات ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څنګه د نړیوال ډیپلوماسي مرکز د چپ نړۍ کې د بحرانونو د حل او څېړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مختوړي، خو ساکال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغه یو 500 هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حقوقو زیات یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه کړي چې د خپل 1,000,000,000 ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکو له هغه ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداري ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself
دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د
راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوې، د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوې، تر څنګ د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوې. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمر ګبري د 3 کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغه بری حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلې وو. د 2021 کال د اگست 28 بریټ کې لک تر لک د یار لس امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان وشل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوهسته د یو شمیر خنړې او بریدونو مسولیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 28 نیټه بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پېښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
زه په هغه ورځ دلته وم، شپږم د اگست، همالته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بیروخ شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی وو. بیا ما مغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خبره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیری او لږ تر لږه یو سلو اویا افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغې حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او لشوخوا 9 کلن په بیلابلو رسنیو کې د خبريال په توګه کار کړو. د اگست په 28مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واه چې علی رضا او زما بل ور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبريالو ځانونه هوایي ډګر تر رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دا ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړې وو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سمره یو لور و، خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا به زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مو مجبور کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري.
و موریدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرې ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیوړه ته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او چې رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه بونزي لیوره ته نکاح کیږي.
اوس چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دی هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لور سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپله